سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ده د سپین خبري رکو راست پروګرام اوري درنو اوریدونکو د افغانستان د آزاد ژورنالستانو ټولنې ویل دي چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل او نورو ولایتونو کې قریب 200 مطبوعاتي ادارو د فعالیتونو نه لاس اخیستی دي د دې ادارو او ژورنالستانو د فعالیتونو د بندیدو وجوهات سری څنګه کې د شي ژورنالستان په ازادي خپل کار ته دوام ورکړي په دغه مسلو باندې نن د خپل ملمنو سره غږی
شما عزیز و حد عزیزاده هستم شما را خوش آمدید میگم خوش هستم که با همکارم خانم خادم باز هم این برنامه رک و راست سپین خبری را خدمت شما تقدیم میکنیم ما مهمانایی داریم که در مورد موضوعی که اونا گفتن صحبت میکنیم البته بعد از شنیدن اخبار این ساعت که البته همکارای سرویس پشتو تهیه کردن
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی د امریکا غږ د افغانستان سرویس سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې نظام باید د ولس د ارادې په اساس جوړ شي ښاغلی کرزی وایي چې هیواد اساسي قانون ته ضرورت لري هغه د طالبانو په مشرانو باندې غږ وکړ چې د یو فرمان له مخې دی د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د حکومت د دور اساسي قانون بیرته نافذ کړي خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د هند په جنوب کې د پرله پسې بارانونو وروسته د تباه کوونکو سیلابونو د راوتو له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي او په لسګونو کسان لا درک دي د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې حکومت یې له متحده ایالاتونه د F-14 ډوله جټ الوتکو د رانیولو په اړه د امریکایي چارواکو سره په مذاکراتو بوخت دی د فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورټ له مخې په داسې حال کې چې متحده ایالاتو پر هغه هیواد باندې د F-15 ډوله پرمختللو جټ الوتکو له پلورلو نه انکار کړی دی اوس کوشش کوي چې د خپل تاوان د پوره کولو لپاره د متحده ایالاتونه F-14 ډوله جټ الوتکې راونیسي د ښاغلي اردوان حکومت د متحده ایالاتو ته 1.3 میلیارد ډالر مخکې په پیشکی ورکړی وو خو په 1998 لمریز کال کې له روسیې نه د سام 3500 دافع هوا سیستم له نیولو وروسته د متحده ایالاتو سره نظامي اړیکې سړې شوې د چین یو نوی سایپر هانک توغندي چې په فضا کې په فوق العاده تیز سرعت حرکت کوي د امریکا د متحده ایالاتو استخبارات حیران کړي دي د فاینانشل ټایمز رسپانډ وايي چین دا توغندي د لومړي ځل لپاره سږ کال په اګست کې وازمایي دا توغندي مخکې له دې نه چې خپل هدف ولي په کامیابۍ د ځمکه د کورې ګرچا پیر سفر بشپړ کړ د نیویارک ټایمز رسپانډ دی ریپورت لمخې پرون د شنبې پورز د هیتی په پایتخت پورتو پرنس کې یو لستان امریکایي ایسوي مبلغین او د هغوی د کورنۍ غړي د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی دی واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې وایند ویل چې متحده ایالات د دغه پیښې په اړه تحقیقات کوي د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې پروند شنبې پورز په روم کې په سلګونو زرو ایټالویانو د نیو فاشستانو او خلاصو افراطیانو په خلاف مظاهره وکړه د اژانس د ریپورت لمخې په پرونی مظاهره کې د ایټالیا د کارګرانو د اتحادیو لغړ نه علاوه عام خلکو هم ګډون کړو پروند شنبې پورز د سودان په پایتخت خرطوم کې په زرګونو احتجاج کوونکو د موجوده حکومت د پالیسیو په خلاف مظاهره وکړه په روسیا کې په اوسط ډول هر ورځ زرتنه ناروغان د کورونا د کورونس په اوبای ناروغي باندې دخته کېدو لامل په روغتونونو کې مري پروند شنبې پورز هم د روسیې له مختلفو روغتونونو نه د زرو ناروغانو د مړینې په اړه رپورټونه ورکړ شوي وو د افریقا د نیمې وچې د مستندو فلمونو غټ فستیوال پرون د شنبې په ورځ په بورکینا فاسو کې پیل شو دا فستیوال په داسې حال کې د لویدیځ افریقا په هغه ناکراره هیواد کې پیل شوی دی چې د وسلوالو جهادي ډلو د حملو له امله په زرګونو کسان وژل شوي او له 1 میلیون نه زیات خلک له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي او هم د کورونا د کورونو نس د اوبا له امله په هغه هیواد کې د خلکو ورځنی ژوند مختل شوی دی او د سینن تلویزیونی شبکې ریپورت ورکړ مشهور امریکایي ګیتار نواز رینډي بچمن چې اتاویا کال عمر لري او تقریبا 45 کال پخای د کاناډا د ټورنټو په ښار کې له هوټل نه ګیتار غلا شو د انټرنیټ په مرسته بل اخر وکولې شو چې په جاپان کې پیدا کی په 1955 مریض کال کې په ټورنټو کې له یو کنسرت ورکول نه ورسته د هغه د هوټل له اتاق نه لازره کشو رینډي بچمن وای چې د اتلس کلنۍ نه دغه نایاب ګیتار له ځان سره ساتلی و او له همدې عمله د ورکېدو په وجه باندې دردمند شوی و. د خبرونو پای
روکو راس صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بیا هم درنو ریدونکو روکو راست یا سپین خبری پروگرام تا ستلی مشی بخیر راغلی. زیبا خادم او همکار می احد عزیزاده سیب در ملمانو سر غگیگو ملمانه مودی زرغون شاه شینواری سیب او بشیر حاطف سیب. نو دوی نه دا غوړو چې په ټاکلې مسلې باندې خپل نظر څرګند کړي او موضوع نن دا ده چې په افغانستان کې 200 ژورنالیستانو یا مطبوعاتي ادارو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا چې وجوهات سي دي تاثیرات به سي وي دغه مسله راسپړو او تاسو به زموږ د مېرمنو نظریات او تحلیلونه واوري.
جناب بشیر عاطف و زرغون شاه شینواری،
بله،
ژورنالیستان مشهور افغان با ما هستن و بسیار زیاد تشکر میکنیم از هر دوی شما که در برنامه حضور دارین، آقای عاطف و آقای شینواری.
شینواری صاحب ستاره مشه بخیر راغلی.
سلام تاسو قدر ملوکتون کو حجاده صاحب عاطف صاحب او طور تا مهربانی.
عاطف صاحب محترم بخیر راغلی ستاره مشه.
مننه تاسو ته شینواری صاحب تاسو همکار ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیله.
بله، همکار مې احد عزیزاده صاحب دی. نو عزیزاده صاحب تاسو اجازه
مهرباني
د خو وازی د چې په افغانستان کې د طالبانو درتلو سره سم ځینې مسائل دي چې باید طالبان پاغې کې کارو کې او دنیا وځي کړی ده، او ځینې مسائل دي چې دنیا د طالبانو نغوري، ځینې طالبان د دنیا نغوري. په دې مسلو کې اوس یو مسله دا ده چې د ژورنالیستانو د ازادۍ او د بیان د ازادۍ خبره ده. د افغانستان د اقتصادي وضعیت یا بحران سره سم یو مسله دا ده چې ژورنالیستانو په خپل دفترونو باندې کړی دي، خبريالان نشي کولای رپورټونه ورکړي، چې د سیمه ملويږي چې یو موضوع به یا یو عامل به دغه اقتصاد وي. خو زه غواړم چې زمونږ دغه دواړه ملمانه په دې برخه کې دوی خپل نظر وړاندې کړي چې دوی په نظر دغه اصلي وجوهات څه دي. یوازې د اقتصادي مسله ده قبل مسله ده، موافقې عزیزاده صاحب؟
بله بفرمایئ شینواری صاحب.
حضرت سلام و احترام با شما و دوستان.
و علیکم سلام.
تشکر.
در افغانستان که در مطبوعات و رسانه و آزادی در تاریخ نپلاوه سرای پریدی زدی آقا در مسته او در زوانه دوره در الازرت زهرشاه دموکراسی لسی زوان.
بله.
په دغه وخت کې خلک تقریبا د خارونو نفرت او د خارونو سره نږدې خلک هم په استثناء د رادیو د اخبار د مرکو د ځینې مسایلو سره د سیاسي مخانو دې شیانو سره اشنا شو. یو څه ته چې زمونږ پام دي هغه دا چې که تاسو فکر کړی مونږ تاسو پوهیږو د افغاني ټولنه کې دغه دین احکام مذهبی اصول دا کلتور دا خلکو خپل قومی سرحدونه قوانین دا تقریبا یو غیر نافذه قوانین دي چې ټولنه باندې حکومت کوي.
بله.
او دا هر حکومت لپاره چې راځي یو درد سر دی پاتې کوي، او دا درد سر چې دی دا عادي نه دی، دا ډیره پیچلې مسله ده. دا ټولنې د اقتصاد او ملت جوړونې پورې اړه لري. زمونږ په باور باندې بیا ورسته د الادرت ظاهر شاه د وخت نه تقریبا وروسته د غینه چې د غسل کلنه دوره راغله د ناتو او د ځنی افغانانو د شریک حکومت په دې مرحله کې هم به حد زیات د مطبوعاتو رسنیو رادیو او تلویزیونو لپاره به حد زیات کار وشو. که د مثبت اړخ نه سره مطالعه کا دا د افغانستان په دې تیره پیړۍ کې په مطبوعاتي نشراتي لحاظ باندې فوق العاده زیات کار وو. منتها یو اړخ د دې هغه پاتې دا و چې اصلا زمونږ د ګاونډیو دولتونو او د دنیا نورو دولتونو لکه څنګه چې په سیاست باندې پانګونه کړې وه په سیاسي ډلو پانګونه کړې وه، متاسفانه د افغانستان په مطبوعاتو رسنیو کلتور باندې هم دو پانګونه شروع کړه. همدا اوس تاسو ګورئ په افغانستان کې داسې تلویزیونونه، داسې رادیوګانې، داسې شبکې شته چې هغه مستقیما د بهرنیو امام صاحب هیوادو لخوا نه تمویلیږي. دا افغانی ټولنې لپاره دی او سنتي ټولنې لپاره چې هغه ته تاسو ورشئ د غزنی د اندړو په یو ولسوالۍ کې اصلا دوه درې ډوله قوانین نافذ دي. دغه ډول نشرات، دغه ډول مسایل د خلکو په منځ کې تضادونه راپاروي. که زه فرضا تفصیل ته لاړ نه شم، دوی کې فقهي مسایل مطرح کېږي، دوی کې کلتوري مسایل، دا یوه مسله ده. دې ته باید سړی پام وکړم. مګر اوس راځو چې موږ او تاسو اصلي مسلې ته چې تاسو ورباندې بحث وکړم. په اوسني افغانستان کې متاسفانه یو مسله شته، دغه حکومتونه چې راځي دوی داسې فکر کوي چې دغه د بیان ازادي، مطبوعات، رسنۍ، رادیو، تلویزیون، مرکې دا شینه چې دا خاص د حکومت د مخالفت لپاره جوړ شوی دی.
بله، متاسفانه او داسې فکر کوي.
په داسې حال کې چې داسې نه ده، اصلا تاسو وګورئ په دغه امریکا کې دغه مطبوعات، رسنۍ یا د بیان ازادي یا د ډله ییزه نشرات چې دي، دا تقریبا اوس د دولت هغه په څلورمه قوه باندې بدل شوی، او حتی بعضې مواردو کې د دولت لپاره سرنوشتازه وسیله جوړي. په دې اساس باندې که چېرته دولتونه بالخصوص د طالبانو د حکومت چې افغانستان کې راغلی دی، دغې موضوع سره یوازې د انځور او تصویر او شوق او مینې د دې اړخه برخورد ونه کړه، بلکې د یو اجتماعي، سیاسي، فرهنګي ضرورت په اساس د دې سره برخورد وکړه او د دې لپاره د سمونې ولاره پیدا کړه. داسې د سمونې ولاره چې هغه اصلا دغه د خارجي کلتور پانګونه هم پکې بنده شوي، مگر اصلا دغه بیان ازادي، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، نشرات دا د حکومت د سلامتیا لپاره، د حکومت د جوړېدو لپاره، د حکومت د بېځایه تخریب د مخنیوي لپاره د وسیلې په توګه وکارول شي، زموږ په باور دا به ډېر ښه شي. یوه مسله فقط غواړم، او هغه ده چې تاسو خادم خور اشاره وکړه چې ځلې اغه دفترونه د ژورنالستانو یا د تلویزیونونو یا رادیوګانو یا نشراتو تړل شوی. په دې کې هغه پښتو کې مطلب دی وایي چې غنم لمده او سجران به پتاوا. خدای شاید هم دې چې دواړه اړخ استلی، اقتصادي اړخ هم شته، ځکه ځینې دولتونو چې ځینې امکانات هغه ته په دغه لاره کې مصرفول، دا غول لپاره لاریم بند شي، امیدونه چې نا امیدم شو، فکر کوي چې دا کار نتیجه نه ورکړي، پیسې هم بندې کړي دي. اما د پیسو د بندېدو تر څنګ طالبان چې دي، هغه تر اوسه پورې د مملکت د اساسي مهمو بنیادي حقوقي مسایل لپاره چې هغه چې د یو بنیادم ژوند او مرګ تړلی دی، دا هغې لپاره مسلط قوانین نه لري. مطبوعات او رسنۍ خو پرېږده، دا خو خپل سر باندې پرېږده، دا خو همداسې پاتې دي. دلته لږ فرصتونه او وخت ته ضرورت دی، او زه فکر کوم د طالبانو دغه پالیسي چې دا اوس د رسنۍ او مطبوعاتو په هکله باندې لري، دا هم د ډېرو ژورنالیستانو لپاره داسې فکر کوي چې دا زموږ د آیندې لپاره ګواښ دی، نو د دې په خاطر ځان د تپېړې نه ساتي.
بلې، دا دغه مسله ځکه مطرح ده نن چې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د انجمن مرستیال ویلي دي چې دوی یو راپور جوړ کړی، د دې راپور په اساس باندې دغه خبره شوې ده چې دغه ادارو د ځینو مشکلاتو له کبله خپل دفترونه تړلي دي یا ژورنالیستان کار نشي کولای.
او تاسو په نظر شمار سره شنیدیم، به نظر شما عامل عمده محدودیت فعالیت‌های حدود 200 رسانه در کابل و ولایت دیگه چی خواهد باشه؟
د زنو ادارو او بخی د زنو رادیوګانو نمونه اخیستل شي ودی په دې راپورت کې چې په کوم کوم ځایونو کې دوی خپل فعالیت بند کړی دی. مهرباني حاتف صاحب.
بله، زه د دې په څنګ کې چې کلونه کلونه کېږي چې د یو خبریال په توګه کار کوم، په افغانستان کې د ژورنالیستانو د شورا مرسیال هم یم. مونږ د شورا له ادرسه په دې وروستیو کې ډېرې څېړنې کړې دي. نن هم مونږ په دې مسلې باندې یوه ناسته درلوده. بې له شکه نومونه چې اخیستل شوي دي هم صحیح دي، حتی تر دې ارقام ډېرې رسنۍ دي چې هغه خپل فعالیتونه درولي دي، او یا داسې یو حالت ته رسېدلي ځینې رسنۍ داسې دي چې فعالیت لري خو یوازې هغه زاړه سیریالونه زړې ډرامې نشته وي، نور نه خبري پروګرام په کښته، نه سیاسي پروګرام په کښته، نه اطلاع رسونه په کښته، چې هغې ته هم مونږ رسنۍ نشو ویلی.
بله، یعنی هر اړخیز معلومات هر اړخیز نه دي. بله،
دوه درې دلایل ډېر مهم دي.
په سر کې
بیل شکه اقتصادي مسله ده چې بازارونه بند دي، سوداګري نشته، فابریکې ډېرې محدودې شوې دي، اشتهارات نشته، اعلانونه نشته دي، سپانسر نشته، او اکثره رسنۍ بیل شکه د بازار له عوایدو نه چلېدلې او روانې وي. دوی ته نو دا ډېر ګران کار دی چې یوازې د رسنۍ مالک لږې په پیسې ورکړي او رسنۍ فعاله وساتي. عمده دلیل یې دا دی، د دې په څنګ کې کوم رسنۍ چې فعالې هم پاتې دي هغوی خپل تشکیلات محدود کړي دي، خپل پرسونل ډېر کم کړی دی، او حتی هغه معاشونه هم ورته کم کړي دي. په اصطلاح په رسنیو کې د ژورنالیستانو ګزاره هم تخته شوې ده. دا یو بل دلیل دی. دریم دلیل دا دی چې د کومې ورځې نه چې تېر حکومت رنګ شو په افغانستان کې او دلته اسلامي امارت حاکم شو، مونږ د مطبوعاتي فعالیتونو دپاره، د اطلاع رسونې دپاره، د وینا د ازادۍ دپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه لرو. تر اوسه پورې دوی نه دي ویلي چې په افغانستان کې کوم قانون حاکم دی. آیا د ولسمشر غني د دورې قانون حاکم دی؟ آیا د پخوانی امارت اسلامي قانون حاکم دی؟ آیا د ظاهر شاه د دورې قانون حاکم دی چې یادونه شوې وه؟ دا مسله په خپله په اصطلاح په یو ډول خودسانسوري هم رامنځته کوي. خبریال ته دا اندېښنه نه پیدا کېږي چې که زه د کوم مشکل کومې ستونزې سره مخامخ کېږم نو ځان له به دفاع څنګه کوم د کوم قانون له مخې. دا مثلا هم ډېره هغه ده، مشکله ده، ګرانه ده، دا هغه پېښوي. په درېیم قدم کې عامه پوهاوی ډېر کم دی. هغه خلک چې اوس د امنیتي مسؤلینو په توګه دنده ترسره کوي په دې باندې نه پوهېږي چې خبریال څه حقوق لري، رسنۍ څه حقوق لري، او امنیتي مسؤلین د رسنیو خبریالانو په وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟ نه د خپل هغه کاري دندې چوکاټ او مسؤلیت باندې پوهېږي، او نه هم د رسنیو د حقوقو او د ژورنالیستانو د حقوقو او د مسؤلیتونو باندې پوهېږي. نو بې له شکه په داسې یو حالت کې اطلاع رسونه سخته ده. د دې په څنګ کې دا د اطلاع رسونې بهیر په اصطلاح له ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ شوی. یو څو خاصې ادارې دي چې په دې وروستیو کې ویاندویان پیدا کړي دي. اکثره دولتي ادارې ویاندویان نه لري. داسې یو څوک نشته چې معلومات ورکړي او یا مسلکي بحث وکړي خبریالانو سره په یوې ځانګړې مسلې باندې. چې کله ویان چې څه نه وي، د ادارې مشر یا وزیر ترلاسه نه شي، نو بې له شکه دغه اطلاع رسونه په خپله محدوده ده. نو ډېر کم خلک کولی شي ډېر کم اطلاعات او معلومات ترلاسه کړي.
حاتف صاحب محترم، تاسو مخکې په خپله وویل چې طالبانو د ظاهر شاه د وخت قانون یادونه کړې ده، اما فکر وکوي چې دا قانون ځنې برخې چې دوی منلي دي هغه کې خود بیان ازادي شته، نو خبري اعلان ولې وویلېږي؟
بخنه غوارم دا خدای نافذ شي دی او فرمان لمخه وویل شي چې د ظاهر شاه د دوري قانون نافذ دی.
بله
دا کوم حکم کوم فرمان مونږ نه لرو. یوا یادونه شوی و هغه دی ادلی وزیر ویلی و چې مونږ د ظاهر شاه د دوري په قانون باندې خبرې کوو بحث کوو چې ځینې موارد تعدیل شي.
بله
خو هغه کې ځینې موارد داسې دي چې بالکل د اوسنۍ زمانې سره سمون نه لري نو هغه باید تعدیل شي. نو نه د تعدیل پروسه معلومه ده او نه داسې کوم رسمي فرمان صادر شوی چې دلته د ظاهر شاه د دوري قانون نافذ دی. نه داسې فرمان لرو چې د اشرف غنی د دوري قانون نافذ دی او نه داسې فرمان لرو چې د پخواني امارت اسلامي د دوري قانون نافذ دی. که زه ووایم چې په شکلیاتو کې مونږ د قانون په یو خلاف ژوند کوو نو دا به ډېر راته نه وي مبالغه.
ولی عاطف صاحب شما از خود سانسوری توسط خبرنگارا صحبت گپ زدین، ای خود سانسوری از اونا ناشی از ترس و ایراب است دیگه؟
قانون
چیزی که بیشتر سبب خود سانسوری میشه ایست که چارچوب قانونی مشخص و اعلام شده برای فعالیت رسانه ها و خبرنگارا وجود نداره. در جایی که قانون وجود داشته باشه خبرنگارم به خاطر راحت میتونه کار خود ادامه بده، حدود قانونی را در نظر بگیره و این هم بدانه که اگر با کدام مشکلی روبرو شد در چارچوب این قانون از خود دفاع میکنه. اما جایی که چارچوب قانونی وجود نداشته باشه و آگاهی از قانونم خیلی ها اندک باشد، این بدون یعنی بدون شک خود به خود فضای خودسانسوری را مساعد می سازد. این خودسانسوری ناشی از ترس و حراس یا تهدید نیست، ناشی از یک خلای قانونی است که وجود دارد.
خب او غیر لاغی دغه اداری چې بند شي ویدی هغه اصلی علت همدغه اقتصاد دی چې دینه منشأ اخلي. اوس برای شو دیتا چې بله اوس برای شو دیتا چې د طالبان چې په اول کې راغله افغانستان کې د جنگونو و یو ځای نیولو بل ځای نیولو د سر پټونه راتل دم دی رادیو نه نشر شي ودی چې دوی بغیر ځای نه چونه ول ناول بغیر رادیو غانې بند کړي او یا بغیر سټیشنونو ته ویل چې بس چې مونږ وایو اماغه کوي زنه با دغه نشرات کول زره به مثلا بند کړي بس خلاري به کورو کې کې نسل دا خو یو موضوع و. اوس لکه څنګه چې تاسو ویل چې قانون واضح نه ده او خلک ویریږي چې د عقوبت بسوي کوي او فعالیت کوي نو دا مثلا په دې پورې تړل کې اوس بل مسله بیا د زنه مطبوعاتي ادارو د تخلف مسله و چې د قانون نه به سرغړونه کوله او دا خبرونه هم د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت په وخت کې راغلي دي. دم دې راجو نه نشر شي ودي عزیزاده صاحب ستاسو په یاد دي. نو اوس خبره ده چې طالبانو ته څه په کار دي ځکه د بیان د ازادۍ نه پرته د رپورټونو تحلیلونو او د خلکو ته د معلوماتو د ورکولو نه پرته خو د سخکاري چې ټولنه کې به یو ټولنه کې سانشته ده. نو دلته خو دا په کار دي چې زر تر زر په دې باندې غور شي چې شینواره ساس نظر سره دغه برخه کې
په عمومي ډول باندې واسو تاسو په څه د طالبان راغلی دو میاشتې کېږي د دنیا نه غواړي چې تاسو د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژنئ.
صحیح
په داسې حال کې چې موږ غواړو د دو فام دې مسلې ته راواړو چې د رسمیت پېژندلو لپاره ځینې داسې نافذه قوانینو ته په یو مملکت کې ضرورت وي چې هغه د یو دولت او ملت دواړو ترمنځ پول هم وي او پایوان همی او پا دی بانی جون هم کیگی که چرتا دا نی یا نو اغا پولم نی او جون دا مورمانی نکیگی وطنی افغانستان یا وطنی نرهی که مدبعات او رسانی امداتی یو شایده زه پا دی اغی که بعضی وقتی پا دی تلویزیونو که خونه خوزنی ملگری شخصی اغر علی که گورم زن طالبانو سر دنگونه پلاسی خبریالانو بانی گزار کوي په هیڅ ځدی چې د پخوانی او مسایلو ته په پام طالبان اوس وخت چې راغلي د رسنیو سره به هدا زیاته گزاره کوي مګر ما سربو ته دا شی ودریږي لکه په بي سر باندې چې یو ناروغ پروت یو ډاکټر دا غي لاک یو ناروغ راپورته شي د ډاکټر په وهلو شروع وکړه.
بله
په د مطبوعاتو د کلام والو سره خو غیر نه کلام او کتابچه نه بل شی نه وي، او بیا چې چا سره د خبرنګاری رسمي کار کوي او مسؤلیت هم لري. زه فکر کوم چې ښه کار به دا وي چې طالبان کولی شي اوس د قضا په برخه کې ځینې اسلامي احکامو او فقهي مسایلو ته مراجعه وکړي او ځان د دې مسلې نه وباسي، مګر په ځینې ډیپلوماټیکو مسایلو، په ځینې رسنیزو مطبوعاتي مسایلو کې دوی نشي کولای چې د دې لپاره ځینې موقتي فرمانونو قوانینو ته اړتیا ده. څومره چې مونږ ته معلومات دي د اعلی حضرت ظاهر شاه د وخت هغه د مطبوعاتو او نشراتو قانون چې و د اسلامي ملي بنم لرو ده، او په هیڅ د دې چې وزن تحولات جامع کې راغلي، مګر په کول کې د افغانستان د ټولنې سره نسبتا مناسب هغه زغنګ مشوره بدایي چې د اطلاعات او کلتور وزارت دغه مسلې ته ځانګړې پاملرنه وکړه. ځکه یو خبرنگار چې د کابل په ښار یا جلال آباد یا مزار کې راوځي او د یوې حادثې نه انځوري یا لیکل خبر برابرې، دا غسر دا اندېښنه همي چې ما سره به څوک همکاري کوي او که څوک مونه وي او حتی که څوک مو باندې کا، نو زه به بیا څه وایم قاضي ته
څوک به مخلاصوي. بله،
او د دې لپاره باید یو خبرنگار سره د ژوند سیاسي تضمین هم هدي اقل شاته، حقوقي تضمین هم موجود دي. اوس د افغانستان خبرنگاران ژورنالیستان چې دي په یو تشه کې ژوند کوي، په توکل تکیا د خدای روان دي چې څه کې زموږ هماغه چې بچيږي. زه فکر کوم د دې ترازو د دغه سل کلنه دوره کې چې د مطبوعاتو نشراتو لپاره کومه پالیسي او سیاستونه غوره شوي، خدای شاید هم دی اتیب ته معلومات وي، مګر ما خو دقیق معلومات نشته دی غیر د لیکلي شیانو نه چې هغه دغه حکومت په خپله تبه لیکلي وو. د دو دغه مطبوعاتي او نشراتي کارونه چې وو دا د افغاني اسلامي سنتي ټولنې سره په ډېرو مواردو کې اصلا په تضاد کې راغلي وو. همدغه مسایلو چې ټولنه کې یو سلسله مشکلات حل کړي، دغه برخه ته باید جدي پاملرنه وشي. مګر دا اصلاح باید اصلاح او سانسور او لمنځه تګ باید فرق ولري. اصلاح د هر دولت حق دی، مګر سانسور چې دی سانسور باندې هغه د دولتونو د فکر کې چې موږ ځان ته فایده رسو په داسې حال کې چې دوی ځان ته ضرر رسوي. زمونږ مشوره تاسو د سوال په ارتباط باندې، زمونږ مشوره به په اوسنیو شرایطو کې دی چې د ډیرو عمده مهمو مسایلو په څنګ کې د مطبوعاتو رسنیو لپاره یو ځانګړی فرمان چې دو اصلا صادر کا، دا به حکومت هم ډیره فایده ورسوي، هغه ته به هم اصلا قانوني سند په لاس کې چا سره حساب کوي، او خبرنگار چې کوم کار کوي په ټولنه کې دا هغه لپاره به یو مسلکي هغه تنظیم شاته موجود.
بله، اتسه په شما از خلای قانون صحبت کردین که قانون وجود نداره و این هم باعث میشه که ژورنالیست ها خود خودشان سانسور بکنن، ترس وجود نداره، ولی تهدیدات وجود داره. در گزارش که امروز در سایت ما نشر شده، ژورنالیست ها بسیار از ترس شکایت کردن، از تهدیداتی که مواجه هستن شکایت کردن،
بسیاری لطوکوب شدن.
بله،
خب موارد تخطی بدون شک اندک هم نیست، وجود داشته، به خصوص در روزهای نخست که طالبان وارد کابل شدن این مسائل بیشتر بود. با مرور زمان، با گذشت زمان، در حدود دو ماه گذشته تا مقدار زیادی توصیه ها از سطوح بالا صورت گرفته، امریه ها صادر شده که این جلب این مسائل گرفته شده. اما وقتی که ما تخطی فردی را بررسی میکنیم، هیچ نظامی بدون تخطی فردی نیست. ما در 20 سال جمهوریت 140 خبرنگار از دست دادیم، به قتل رسیدن و صدها خبرنگار مجروح شدن، صدها خبرنگار به صورت معقد زندانی شدن، صدها خبرنگار تهدید شدن. این موارد ما در اون دوره هم داشتیم، اما این برخواسته سیاست های حکومت نبود، تخطی های فردی بود. مثال یکی از یک قماندان محلی، یک فرمانده اردو یا پلیس، یکی از کسایی که بیشتر تخطی های قانونی را انجام میداد و کار خبرنگارا به افشای اون موارد میپرداخت، بدون شک اونا مداخله میکردن. گروه های مسلح ضد دولتی، خود افراد دولتی تا به سطح وزرا، همش در این قضایا دخیل بودن. یعنی در هیچ زمان ما واقعات به اصطلاح تخطی ها علیه آزادی بیان، پروسه اطلاع رسانی و خبرنگاران صفر نشده بودن. آنی هم وجود دارد، در یک ماه اول مواردش خیلی بیشتر بود دقیقا. اما ما باز هم روی یک نقطه بیشتر تاکید میکنم که آگاهی خیلی ها اندک است. افرادی که توظیف شدن در پسته ها، در شاهراه ها و کسایی که به منظور تامین امنیت تظاهرات توظیف میشن و یا ای که خبرنگارا را در روی جاده ها میبینن، در کنفرانس ها میبینن، خیلی ها سطح آگاهی اندک دارن، نمیدانن خبرنگار چی حقوقی داره، ما چی مسئولیت داریم، اینا چی مسئولیت داره و بر مبنای کدام قانون ما باید چی گونه برخورد بکنیم با خبرنگارا. بیشتر موارد تخطی از این نکات هم برمیخیزه و منشه میگیره. من تا جایی که میبینم یک مقدار حوصله شنیدن بعضی حرف ها، حرف های انتقادی وجود داره در سطح بالا، اما در سطح پایین تعداد افرادی هستن که امی حوصلهشان خیلی اندک
بشیر. حاطف صاحب محترم،
آگاهی کمتره.
حاطف صاحب محترم، ده خبرونو وقته زمانگا دقا موضوع چه تاکل شویده پدی بند استاسی دوارو نظریات ده خبرونو نروس تاورو یا سو دقیقی خبرونو دی منتظر روسی دیره منانا.
با تقدیم سلام، انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که در دو ماه گذشته فعالیت کم از کم 200 رسانه در کابل و دیگر ولایت های این کشور متوقف شده است. حجت الله مجددی، معاون این انجمن، روز یک شنبه 17 ماه اکتبر به صدای امریکا گفت که در تازه ترین مورد رادیوی محلی سرحد در ولایت غور از فعالیت باز مانده است. رادیوی محلی سرحد 7 سال پیش در ولایت غور ایجاد شد و مسئولین این رادیو گفتند که آنان به دلیل نبود بودجه، ترک پیهم کارکنان و خبرنگاران این رسانه و همچنان نبود انرژی برق، فعالیت این رادیو را متوقف ساخته است. هفته گذشته نیز یگانه تلویزیون ورزشی در افغانستان فعالیت خود را متوقف کرد. مسئولین تلویزیون سی سپورت دلیل توقف نشرات این رسانه را وضع محدودیت ها و مشکلات اقتصادی عنوان کرده بودند. معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان افزوده است که یافته های ما نشان می دهد که متاسفانه در دو ماه پسین حدود 200 رسانه، بیشتر به دلیل مشکلات اقتصادی و تعداد معدود به دلیل محدودیت های وضع شده، نشرات خود را متوقف ساختند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف در افغانستان از تشدید نقض حقوق کودکان در این کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه در این زمینه شده است. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
یونیسف بر روز یکشنبه 17 ماه اکتبر در صفحه توییترش گفته است که بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که کم از کم 2 کودک در انفجار بر مسجد امام بارگاه در شهر قندهار کشته شده‌اند. در انفجار دو روز پیش بر مسجد شیعیان در هنگام نماز جمعه در قندهار 47 نفر کشته و بیش از 70 تن دیگر زخم برداشته است. مسئولیت این انفجار را گروه داعش به عهده گرفت. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان در افغانستان نگاشته است که کودکان باید محافظت شوند، کودکان نباید هزینه تضادها را در دوره کودکیشان بپردازند. نگرانی ها در حال از تشدید نقض حقوق کودکان در افغانستان مطرح می شود که با مسلط شدن طالبان، فقر و گرسنگی در این کشور افزایش یافته و کودکان بیشتر به کارهای شاقه رو آوردند. محمد ادریس، کودک 13 ساله‌ای که در یکی از بخش‌های شهر کابل موترشویی می‌کند، با صدای آمریکا گفت از صبح تا شام کار می‌کند و تا 100 افغانی پول به دست می‌آورد.
در ادامه خبرها زماج رادیو آشنا صدای امریکا، افغانستان از روز پنجشنبه به این سو با مشکلات متعدد کمبود انرژی برق در کابل، پایتخت و چندین ولایت دیگر مواجه است. شرکت برشنا اعلام کرده است که برق انتقالاتی از ازبکستان به خاطر مشکلات تکنیکی قطع شده است. قطع پیام برق در سرتاسر افغانستان گزارش شده است. مشکلات تکنیکی جریان برق را در ولایت بلخ نیز مختل ساخته و رسانه‌های محلی گزارش دادند که کارمندان تکنیکی برای رفع این مشکل کار میکنند. نزدیک به 80% برق افغانستان از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان تامین می شود. ناظرین میگویند که کمبود بودجه و چارچوب کاری برای جمع‌آوری پول صرفه برق در افغانستان این نگرانی را ایجاد کرده است که در صورت عدم پرداخت هزینه صرفه برق به کشورهای ارسال کننده، جریان برق در جریان زمستان کاملا قطع شود. یک دسته 7 نفری از مبلغان مذهبی آمریکایی به شمول کودکان روز شنبه توسط یک باند در هایتی ربوده شدند. خبر این رویداد تا یک پیام صوتی از سوی سازمانی که در این رویداد مستقیما دست دارد به ماموریت‌های مختلف مذهبی فرستاده شده است. بر اساس پیام اداره‌های امدادرسان مسیحی مستقر در اوهایو، این مبلغان بعد از ایجاد یک یتیمخانه در راه بازگشت به خانه بودند که اختطاف شدند. در این پیام آمده است که رئیس محلی این ماموریت با سفارت ایالات متحده در تماس است. تا حال جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. یک سخنگوی حکومت ایالات متحده آمریکا گفته است که آنان در مورد اختطاف این افراد آگاه هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز 17 ماه اکتبر گفت که ایالات متحده پیشنهاد کرده است که در بدل سرمایه گذاری انقره در تیاره های F-35 تیاره های جنگی F-16 به ترکیه بفروشد. امریکا پس از آن انقره را از برنامه خریداری تیاره های جنگی F-35 بیرون کرد که ترکیه با وجود هشداری های واشنگتن از روسیه سیستم دفاعی راکتی از 400 را خریداری کرد. رویترز در اوائل ماه جاری گزارش داد که ترکیه خریداری تیاره های جنگی F-16 را به امریکا پیشنهاد کرده بود. آقای اردوغان امروز پیش از آغاز سفرش به آفریقای غربی گفت ما 1.4 میلیارد دلار برای خرید تیاره های F-35 پرداخت کردیم و ایالات متحده در مقابل آن به ما چنین پیشنهاد داد، یعنی فروش تیاره های F-16. این بود مشروع خبرها تا این لحظه. از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا جغ آشنا رادیو دیرو در نوریدون که در امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پا نو صفو خبریجه. پا منزنی صفه 1.2.0.0 پا لندو صفو 1.515.0 او 902.0 در امریکا جغ آشنا رادیو آورید لیسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د سپین خبرې رکو راس پروګرام اوري. درنو ریدونکو موږ په شروع کې د خبرو وکړه چې د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې ویلي دي چې په تیرو 2 میاشتو کې په کابل او نورو ولایتونو کې قریب 200 مطبوعاتي ادارې او همداشان ژورنالیستان د کارونو نه په لاس اخیست نیولی دی او دوی خپل فعالیتونه بند کړي دي. موږ نن د خپلو میلمنو سره چې بشیر حاتف صاحب دی او همداشان زرغون شاه شینواری صاحب دی، ژورنالیستان دي، د سیاسي چارو کارپوهان دي، په همدغې مسلې باندې د دوی نظر او تحلیل اورو چې څنګه کیدای شي د بشري ټولنې دغه بنیادي حق چې هغه د بیان ازادي ده په افغانستان کې اعاده شي او د ژورنالیستانو او مطبوعاتو د ادارو نه پرته چې دوی پوره ازادي ولري نو د بیان د ازادۍ معنی څه ده؟ په دغه مسلې باندې غږیږو او تاسو تر اوسه پورې یو څه نظریات د میلمنو واورېدل، خپل بحث بیرته ادامه
ورکړو. بله، حتی بخش دیگه که میخواستیم با شما صحبت بکنیم حق دسترسی ژورنالیستا به اطلاعات است. در حالی که سخنگویای بسیار زیادی معرفی نشدن از طرف وزارتخانه، این خود به نظر شما مشکل عمده را سر راه ژورنالیست‌ها بار نمیره که دسترسی به اطلاعات داشته باشن و اطلاعات نشر بکنن و از خودسانسوری که به گفته شما خلای قانون ایجاد کرده خارج شون؟
سوال چطور جدیه؟
حاتف صاحب. بله
حاتف صاحب، مهربانی بکنید.
بله، مسئله بسیار جالب است. من قبلا هم اشاراتی داشتم.
بله،
چند تری بسیار محدود است که در این اواخر به نمایندگی از برخی ادارات صحبت میکنن و اونا هم دسترسی به اونا هم یک بسیار ساده نیست. اما برخی از ادارات است که اصلا سخنگوی ندارن و کسی نیست که به نمایندگی از اون ادارات صحبت بکنه، صحبت های اطلاعاتی، صحبت های تفصیلی، صحبت های تکنیکی بکنه. یک سخنگوی است، سخنگوی امارت اسلامی، که بدون شک او به تمام مسائل و به تمام خبرنگارا و تمام رسانه ها رسیدگی هم کرده نمیتونه. این دلیل عمده محدودیت است، محدودیتی که در قسمت اطلاع رسانی به میان آمده و بدون شک اگر این وضعیت دوام میکنه اطلاع رسانی بیشتر از این محدود خواهد شد. من میخوایم در رابطه به این مقدمه قبلی شما یک دو جمله عرض بکنم و این ای که دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان یکی از پایه های اساسی مردم سالاری است. تا زمانی که مردم اطلاع دریافت نکنن، تا زمانی که مردم آگاهی دریافت نکنن، به نتیجه گیری نمی رسن، به مرحله تصمیم گیری نمی رسن.
بله.
و شرکت نمی کنن در پروسه های بزرگ ملی، چون اطلاعات است که اونا را تشویق می کنه، وادار می سازه و به مرحله می رسنه که تصمیم بگیرن. وقتی مردم به این مرحله نرسن، هیچ جای نظام ملی و مردمی شده نمیتونه. به این خاطر پایه نخست ایجاد نظام مردمی که از حمایت ملت برخوردار باشه آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است. به این مسئله باید برخورد سلیقه‌ای هم صورت نگیره و به عنوان یک مسئله پیش پا افتاده و کم اهمیت هم باید به او نگاه نشه. تاریخ تجربه های ملل مختلفی را به اثبات رسانده، من جمله خود افغانستان، که هرگاه مردم زبان باز داشته باشند، مسائل و دیدگاه های خود مطرح کرده بتانند، در اون صورت بنای مخالفت با نظام ها را، خصوصا بنای مخالفت مسلحانه را نمی ریزن. اما اگر دهن ها بسته شد، بدون شک مردم ناگزیر میشن، اسلحه بردارن و بجنگن. تحریک طالبان خودش این تجربه را داره، از او بیشتر در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق مجاهدین به وجود آمدن، چون آزادی بیان محدود شده بود، ناگزیر شدن اینا برن بجنگن. اگر این تجربه در هر کشوری تکرار شود، بدون شک نتایج پیامدهای منفی خواهد داشت، بازو سبب به چالش کشیدن نظام میشه. بنابراین توجه به اصل آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات خیلی مهم است. هر اداری که میخواهد، هر حکومتی که میخواهد ملت راضی نگه بداره و از اختشاش و شورش ها جلوگیری بکنه، باید به این دو اصل توجه بیشتر بکنن، آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات. اما یک نکته را میخواهیم داخل علاوه بکنم که تا به حال نشانه های ازی دیده نمیشه که حاکمیت موجود با به اصطلاح عمدن محدودیت وضع بکنه بالای آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات. مشکلات تکنیکی است، مشکلات قانونی است، آگاهی یا مخیلی یا اندک است. البته بخصوص در صفوف ارگان های امنیتی به این خاطر این مشکلات وجود داره و تا هنوز بسیار جدیسی مشکلات. امید است به این پرداخته شود.
دیره من نتاسینه محترم زرگون شاه شینوار از حاطف سیب خبری خود واوی داری. په دې راپور کې چې نشر شوی دی د افغانستان د ژورنالیستان اتحادي نشر کړی دی او د خلکو نه پوښتنې شوي دي، مرکې شوي دي. دې راپور کې وایي چې په سلو کې وشپېته خبریالانو ته خطر دی او دې کې ښځې خبریالانې دي، څه د پاسه 2% ښودل شوی ده چې د دوی ژوند ته خطر دی. نو کداغه سه خطرونه موجود وي، دا خطرونه رفع نشي، نو په هیڅ صورت باندې خو خبریالان بیا په تیره بیا خزی کارت نه راوځي. بل پلو دا مسله هم ده چې زیاتره د ویری او ډار او دغه څه خطرونو نه د ځان د ژغورلو او د کورنۍ د ژغورلو لپاره کوشش کوي د ملک نه ووزي. د څه خبرونو راغلي دي چې طالبان وایي چې باید خلک د ملک نه ونه ووزي او ملکونو ته هم وایي چې د برخه کې دوی سره همکاري وکړي. نو په دې برخه کې څه پکار دي چې خلک اطمینان ولري، ډاډ ولري په ټولنه کې او وکړي شي خپل وظیفې ته ادامه ورکړي او پوه شي چې په ملک کې دوی سره مال مسون دي او امنیت تامینېږي، مجبور نشي چې د ملک نه ووزي. ځکه که ژورنالستان ووزي، پوهان ووزي، د پوهنتون استادان ووزي، محققین ووزي، ډاکټران انجینران ووزي، نو دغه د حکومت کارونه به څنګه مخې ته ځي؟
تر کومه ځای پورې چې مونږ او تاسو د افغانستان د ځانګړي شرایط مطالعه کوو، مونږ مخکې وی چې د طالبانو اسلامي امارت ته ځینې ضروري بیړني کارونه په مخکې پراته دي او هغه دوه باید وکړي. یو په هغه کارونو کې دا دی چې اصلا دوه باید رسنۍ او مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ لپاره څنګه چې دو وای چې اسلامي شریعت چوکاټ کې د افغانستان د شرایط سره برابر یو سیستم دو باید جوړ کا. دا سیستم څه دایمي نه موقتی دی، د یو ځانګړي وخت لپاره تر هغه وخت پورې چې په ملک کې نافذه قوانین منځ راځي، تر هغه وخت پورې دا باید مطبوعاتو او د خلکو د ژوند یو ضروري برخه وګرځي. که دا کار دو وخت کمی خبری تا چه تاسو اشاره وکړه نو دی که دیر سهولتونو بسنه دی. مثلا دا افغانستان دیر خبر میداره چه اوز آده که دا افغانستان دا خزینه کشتر یعنی مسلکی خبرنگاران کدرون اکافان مختلف فنون و سختنان شامل دی. دو چه دا افغانستان نوزی دو مسئله ورطا مطرح، یو مسئله ورطا دا مطرح دا چې دو په دغه تیرو لسو شلو کلونو کې چې څه کارونه د رسنیو له لارې نه کړي دي هغه خو پراته دي، هغه خو سند دی. دغه شیان د دو د اوسني ژوند ته ګواښ متوجه نه کړه. یو دا مسله ده. دویم مسله دا ده چې افغانستان رښتیا عملاً د یو سخت اقتصادي ګواښ سره مخ دی. هغه ته د هر څه ژوند چې دی په مالي لحاظ باندې د تهدید سره مخ دی. او دا تهدید چې دی دا یو ټولنیز بڼه غوره کړی ده، یوازې خبرنگار نه
بلکې
اکثر دا متوجه دی. خبرنگار روابط نسبتا د نورو په تناسب باندې زیات دي. دا کولی شي دغه مسلې ته د وطن د وطو لپاره لږ بهترین لار وګوري، مګر لکه څنګه چې تاسو وی دا خو حل لاره نه ده. مونږ د دې دواړو برخو لپاره زمونږ سره پیشنهاد او نظر هم دا دی چې که طالبان وتوانېږي په دغه خاصه مقطعه کې د خپل مشرانو سره په مشوره باندې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو، رسنیو او د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو او خبرونو ته د لاسرسي لپاره یو مرکزیت او څه لایحې او قوانین جوړ کا. نو دغه خبرنگاران یا دغه اشخاص چې د افغانستان نه د پخوانیو کارونو په رابطه باندې د وتلو تکل کوي دو ته به یو سند په لاس کې ورشي. او هغه سند په اساس باندې دو کولی شي چې که طالب دو نیسي، که محکمه نیسي، هغو ته ووایي. اوس مثلا دو وایي چې موږ ټولو خلکو ته فرما هغه عفه کړې ده، عفه هم کړې
صحیح.
دغه د مطبوعاتو په ازادۍ کې په دغه نوې لایحه، نوې قانون یا نوي یو فرمان کې چې دغه مسله ذکر شي، دا خو طالبانو ته ډېره فایده کوي. دغه خبرنگاران چې اوس د اقتصادي مشکل له امله نه وځي مګر امنیتي ګواښونو له امله وځي، دوی خو پوهېږي چې موږ خو یو قانوني پشتوانه اصلا لرو شاته کنه، او هماغه پشتوانی نه په دفاع باندې دو کار ته ادامه ورکوي.
نو شینوار صاحب څه فکر کوي؟ دا ډېر وخت نیسي، دا ډېر یو لوی مجلس غواړي، د ډېرو کسانو حضور لته شرط دی چې دغه سي یو هغه کمیسیون جوړ کړي یا یو فرمان صادر کړي. څومره چې دا مسله مهمه ده، خو د سیاسي مسلو نه او د رسمیت د پیژندلو مسلو نه، خو چې دا تاسو څومره خبرې وکړي د معلومه شو چې دا موضوع ډېر مهمه ده.
نه دا نه واخواړي او نه حتی هغه ته ضرورت دی د وزیرانو پرلپسې مجلسونو ته. دا ډېر ضرورت لري چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت اصلا دنن افغانستان کې د اصف رشته دی زنی مسلکی په خدای وطن ماین جورنالستان چې هغو ویلی اسلامی امانتونه په دې شلو کلو کې فوق العاده مراد کړي قربانۍ ورکړي. داسې خلک شته په بهر کې شته دی د اطلاعاتو او کلتور وزارت چې یو مجلس راوغواړي او یو ګروپ جوړ کړه او هغې ته وظیفه ورکړه چې دغه زمونږ او ستاسو شریک وطن دی دغه حالت دی تاسو دا وسنجوئ د دغې لپاره د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته تاسو ووایئ چې اصلا د دغې اوسنۍ وضع سره څه قسم نشراتي مطبوعاتي برخورد په قانوني او حقوقي لحاظ باندې په کار دی. اسلامي او ملي امانتونه پام کې ونیسئ دا کار وکړئ. دا خلک دا کار ترتیبولی شي د اطلاعاتو او کلتور وزارت بیا په خپله کېني چې هغه څه یې خوښه نه وي هغې چې سمون راولي. دا د اطلاعاتو او کلتور د وزارت حق دی. دا حق دی چې وزیرانو مجلس ته ووایي، امیرالمؤمنین ته ووایي چې ښه اوس فرضاً د مانه یو خبرنګار د بی بی سي د امریکا غږ پوښتنه کوي چې فرضاً په دغه خاصه مسله کې ستا نظر څه دی. زه د دولت په خونګوی ویاند یم، ما سره اصلا هېڅ قانوني سند نشته چې زه څه ووایم. دا خو د دوو وظیفه ده، دو خو دا باید دا کار وکړه. زه فکر کوم دا ستاسو د خبرې په تایید باندې دا داسې اوږدو لانجو او اوږدو مجلسونو ته ضرورت نه لري. منتها زمونږ توجه او زمونږ غوښتنه دا ده چې اصلا د مشخصا د اطلاعاتو او کلتور وزارت دغه د دوو مسلکي او دولتي وظیفوي دنده ده، دې ته باید متوجه وو.
مخکې خود څه ویل کېدل، ډېر معذرت غواړم عزیزه صاحب، مهرباني وکړئ
فقط میخواستم عرض بکنم که د اواخر ماه سپتامبر خو طالبان یک ختمش یا مقررات را که توضیح کردن، البته که دو بغیر هر نوع نشراتی که مخالفت با طالبا داشته باشه منع شده باشد. سوال ما از عاطف صاحب این بود که آیا این خودش تخطی از آزادی بیان نیست که همه آزادی بیان در هر حد ممکن منع بکنه و فقط به نفع طالبا اگر نشرات میشه او را اجازه بدن؟
خب موضوع بسیار جالب است. یک نشستی بود در وزارت اطلاعات و فرهنگ به اشتراک سرپرست وزیر و همچنان معین نشراتی که در این زمان سخنگوی امارت اسلامی هم هست. در اونجا موارد یادآوری شد، اما یک مقدار امو حرفا به گونه تحریفی بیرون رفتن. در اونجا شش مورد بسیار مشخص آقای ذبیح‌الله مجاهد بیان کرد. من میتونم امو نکات امدهش بگویم. مورد اولی بود که علیه دین مقدس اسلام تبلیغات نباشد. مورد دومی بود که به نفع دین دیگه که بغیر از اسلام است باید در نشرات تبلیغات وجود نداشته باشه. مورد دیگه این بود که حد که حرمت وجود نداشته باشه، در رابطه به حریم شخصی مردم صحبت نشه. همچنان دشنام و الفاظ رکیک و بهتان بستن بود که از این باید جلوگیری شود. طالبان در مورد خود یک مسئله را داشتند در اینجا و او گفت که بعضی از رسانه ها انوس هم ما را گروه طالبان میگن یا طالبان مسلم میگن. آلی حکومت به دست ما هست، یا حکومت بگوین و یا امارت اسلامی بگوین.
ولی صحبت شما رو با عرض
مرد که بیرو برآمد یک مقداری با تحریفات همراه شد. تا به حالی که من امی اعلامیه ها و اظهارات مقامات حکومتی و مقامات حاکم دنبال کردیم، چیزی نشنیدیم که حرف مخالف تحریک طالبان نباشد.
یعنی نکته شد که بباشن
موارد در قوانین قبلی هم تسجیل شده بود، مثلا حق حرمت و همین مسائل همه گیش بود. به این خاطر در امون نشست مسئولین رسانه ها بودن، خبرنگارای ارشد بودن و کسی
نو وجه سده چه خبرنگاران ویریگی یا داریگی او نه روزی خپلو کارونو ته دوی خپل اعلانم نه کړي، نو وجه سده دلته ولی دا دو سوال
پا وجه با میخوام از که خبری وکنی. یو قانونی خلا ده، قانونی خلا ده و
بل عامه پوهاوی بیخی کم ده، خصوصا په دغو کسانو په منځ کې چې د امنیتي ارګانونو په صفوفو کې کار کوي. د سړک په سر، د لارې په سر دی او خبرنګار مخې ته ودرېږي، کله د توهین کیسه پېښېږي، کله د وهلو ډبولو کیسه پېښېږي.
دغه ولس دغه عامه پوهاوی چې وبخي
تازه د څلور ورځې مخکې دوی یوه خبرتیا خبره کړې ده چې د محکمې د حکم نه بغیر هیڅوک نشي کولی د خلکو په منځ کې چا ته سزا ورکړي یا
د خلکو کورو ته ننوځي. بلې،
خپل کار حکم وکړي. بلې، تر اوسه پورې داسې یو حکم هم نه و. زه داسې وایم، د شینواري صاحب مخکې ډېرو جالبو مسلو ته اشاره درلوده. په ټوله دنیا کې دا معموله ده چې کله کودتا کېږي یا نظام رنګېږي، انقلاب کېږي، یو بله پېښه رامنځته کېږي چې هغه حکومتونه له منځه وړي، معموله خبره دا ده چې اعلانېږي چې تر هغه مهاله پورې چې موږ په قوانینو باندې بیا کتنه کوو تیر قوانین مرئی الاجرا دي. یو لند حکم ته اړتیا ده چې تیر قوانین بغیر له هغو مادونه چې اسلام سره په ټکر کې دي باید نافذ وي، تر څو پورې چې موږ مثال یا نوی اساسي قانون جوړوو یا په ټولو قوانینو باندې بیا کتنه کوو. که دغسې یو حالت رامنځته شي ډېری مسئلې به حل شي. موږ په دې تیر جمهوریت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون درلو چې هغه جوړ شو، خو ډېرو جنجالونو باندې هغه توشیح شو د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی لخوا. هغه ډېر جامع قانون دی، هغه اداري مکلفه کوي چې اطلاع ورکړي خبریالانو ته، عامو خلکو ته، او پکې سزاګانې په نظر کې نیول شوي دي چې که څوک اطلاع نه ورکوي نو سزا ګوري. که دغسې مثال د هغو قوانینو په رڼا کې چلند وشي، بې له شکه دغه مسؤولین په دې باندې پوهېږي چې که موږ اطلاع ورنکړو نو تر پوښتنې لاندې راځو، بیا به اطلاع رسونه هم یو څه چټکه شي. خو مهمه خبره دا ده چې موږ باید دغه دغه حالت پای ته ورسوو چې څوک نه پوهېږي په افغانستان کې کوم قانون نافذ دی.
ولی عاطف صاحب، گروه مدافع خبرنگارا با دیدبان حقوق بشر گفته که تا از 15 ماه اگست و بعد حدود کم از کم 32 خبرنگار بازداشت شدند و لتوکوب شدند، که خود از این وقتی که خبر بیرو برای یک چیز واضح است که خبرنگارا را با ترس و ارعاب و تهدید مواجه می سازد که اینا دیگه جرأت نکنن چیز به ضد طالبا نشر بکنن و یا به انتقاد از طالبا نشر بکنن.
گپ جالب است. بیشتر موارد لتوکوب و بازداشت در گزارشگیری از تظاهرات صورت گرفته در کابل. بدون شک اینا میخواستن که گزارشدهی از تظاهرات، خصوصا گزارشدهی های مستقیم، یک مقدار کنترل شود و این سبب شد که امو افرادی که توضیح بودن برخورد خیلی آن درست بکنن با خبرنگارا. موارد لتوکوب به میان آمد، بازداشت های موقت بوده که به میان آمد. اگر آقای مجددی حرفای مرا بشنوند که امروز اینا خودشان اعلامیه صادر کردن، آقای مجددی خودش چند بار به میانجیگری پرداخت تا یک تعداد خبرنگارا از بند، البته بعد از چند ساعت دوباره از بازداشت رها شدند. اما وقتی ما این مسائل یک مقداری با کسای مطرح کردیم که در سطوح بالا هستن، دلایلی بود که خب
حاطف صاحب محترم یوه دقیقه لرو
بله.
مال وخت ډیر کم پاتې دی، ستاسو خبرمونه ولا فقط هم دومره غواړو چې پوه شو چې تاسو دواړه څه فکر کوئ. د ستاسو قول لري چې په دغه برخه کې به زر تر زمه د ټولو مسایلو نه مخکې هم دې برخه کې اقدام وشي. یوه جمله تاسو نه ورو، یوه جمله هم همدا سید شینواری صاحب نه ساسی نظر مهرباني
کوي. تاسو ته زه خو شخصا هیله مندیم چې باید داسې وشي، خو تر څو پورې چې دغه خلاوې لرې نه شي، په لنډه موده کې چې دغه ټول مشکلات حل شي، زه د دې داد نه لرم، ځکه چې دا یوه پروسه ده، وخت غواړي، ډېره زیاته پاملرنه او توجه غواړي. او مخکې شینواري صاحب د بلې مسئلې ته اشاره وکړه چې د نورو مهمو مسئلو سره هم لاس و ګرېوان دي، دغسې یو حالت دی.
شینواري صاحب بسیار خلاصه بفرمایئ.
شینواري صاحب مهرباني.
از فکر کوم موږ په دغه وخت کې د طالبانو حکومت او د مطبوعاتو دغه موجودات څنګه د حل لپاره د رسنیو مطبوعاتو په حال ون باندې یو ځانګړي فرمان ته ضرورت دی چې هغه کې د دولت د اطلاع رسنۍ مرکز اطلاعات نو ورکول لپاره یو مجازات هغه شوی او هغه خبرنگاران او څوک چې افغانستان کې مسلکي فعالیت کوي
تشکر. شنوار سپه آقای عاطف و آقای شنوار از اردوش، ما تشکر که در برنامه حضور یافتن. لحظات بعد برنامه ما با پایان میرسه.
داشتن رادیو در نوریدون که داخت پروانه هم در پایت رسیده. در نومر و نوتا سی طولنا تشکر چه پروانه کم برخواست.
خدافز.
او وضعیت